Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفیو لاستان ایگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغ لاستویم نن چهار شنبه ده د 1999 کال د سلواغي 15 د 2000 کال د فبروري د 2021 کال د فبروري دریمه تخنیکی چارې سید قادر جرالوف مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکې ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د انتخاباتو سیستم او ترسره شوي انتخابات له نیمګړتیاو ډک بللي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. مهمو خبرونو سرټکی د کونړ ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت پر شلتن ولسوالۍ په تیرو 24 ساعتونو کې د پاکستان لخوا اویا ګولۍ وشتل شوې دي د توپونو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب وایي د طالبانو بریدونه باید هر څومره ژر چې وي ودرول شي. او په بهرنیو خبرونو کې هم مهمه مسله دا ده چې د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي. پوره خبرونه د کونړ والی وایي د غولایت پر شلتن ولسوالۍ د پاکستان د پوز له لوري د توپونو بریدونو خلکو ته زیانونه اړولي خو تر اوسه په دې اړه بشپړ راپور نه دی ترلاسه کړی. محمد اقبال سعید تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پوز په تیرو نږدې 24 ساعتونو کې د شلتن ولسوالۍ په غرنیو او لرې پرتو سیمو د درنو توپونو شاوخوا اویا ګولۍ راویشتې دي.
مالی تلفات اوختی به دغه ونه او باندې او زراتیزم کې د تخریبی غنو مالی تلفات لري او د ځانی تلفات پر اړه تر اوسه پورې د کومه اطلاع مونته نه راغلی.
ښاغلی سید ویل د غبرډونو پاړې چې اوس تریدلې په کابل کې اړوند چارواکو ته خبرداري خبر ورکړی دی. تر اوسه پاکستانی چارواکو د غبرډونو پاړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب وایي د طالبانو بریدونه باید هر څومره ژر چې وي ودرول شي. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له سفیر اندریس فان براند سره په کتنه کې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو ټویټ کې لیکلي په دې کتنه کې دواړو لورو د سولې په پروسه او په افغانستان کې د امن او ثبات په چارو کې د دې ټولنې د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. دغه راز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا هم په دې اړه چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره سره شخړې نه دي کمې شوې اندېښنه ښودلي. ښاغلی کوبیا په یو ټویټ کې لیکلي دوه کاله مخکې په افغانستان کې یوازې شخړې روانې وې او د سولې د خبرو څرک نه و، خو کله چې دا خبرې پیل شوې د افغانستان ښې راتلونکي ته د خلکو هیلې هم زیاتې شوې. خو د هغه په وینا اوس چې په دوحه کې خلکو د خبرو میز پریښی افغانستان ته بیرته شخړې ورپاتې دي. د دواړو اړخونو ترمنځ د خبرو بل پړاو چې د تېرې جنورۍ میاشتې په 15 په دوحه کې پیل شوی په وروستیو کې په ټپه درېدلی. د افغانستان د دولت مرکچیان طالبان تورن کړي چې خبرې پریښي او سفرونو ته یې مخه کړې ده. د طالبانو دوه پلاوي په وروستیو اونۍ کې تهران او موسکو ته تللي. د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون وایي هدفي وژنې او پر ملکیانو حملې باید سمدستي پای ته ورسول شي. دغه کمیسیون پرون ناوخته په خپله اعلامیه کې لیکلي پر ملکیانو حملې په ښکاره جنګي جنایت او د بشریت ضد جرمونو څخه ګڼل کیږي. پرون په پلازمینه کابل کې په دریو حملو کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول او اته نور ټپیان شول. په وژل شوو کې د افغانستان د اصلاح ټولنې د مرکزي شورا مشر محمد عاطف هم شامل و. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي د دغو حملو عاملان به هر چیرې چې وي یا وخت عدالت ته راکاږل شي او ورسره به حساب کتاب وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هغه ریل ګاډي پروژه چې مزار شریف به د کابل له لارې له پېښور سره نښلوي د افغانستان لپاره حیاتي وبلله او ویل پر دې سربېره به دغه پروژه د افغانستان له لارې د جنوبي او مرکزي آسیا د نښلولو خوب په حقیقت بدل کړي. دغه پروژه پرون په تاشکند کې د امریکا د سفیر او د نړیوالو ادارو د یو شمیر استازو په حضور کې د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی اتمر تیر ماښام په یوټیوب کې لیکلي دغه پروژه به د سوداګرۍ، ترانزیت او سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز په یو خبر پاڼه کې له څرګنده کړي چې د مزار شریف، هرات او کندهار کوټې ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ د جوړولو چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. روسی ساينس پوان وایي ښکاري چې دغه هیواد لخوا جوړ شوی د کرونا ضد سپوتنیک وی واکسین اغیزمن دی. دغو ساینس پوهانو دا خبره د سپوتنیک وی واکسین په اړه د هغې پرمختللې څېړنې د لومړنۍ نتیجې په اساس چې د بریتانیا د لانست په نوم روغتیایي مجله کې خپر شوې کړې ده. څېړونکو ویلي د هغې ازموینې له مخې چې تیر کال په مني کې پر شاوخوا 20,000 کسانو ترسره کړې، د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې د دغه واکسین مؤثریت په 100 کې شاوخوا 90 دی. د سپوتنیک وی واکسین د 2020 کال په اګست کې د روسیې د حکومت لخوا داسې مال تایید شو چې پر کمو کسانو چې شمېر یې لسګونو ته رسېده ازمویل شوی وو. په یو شمېر نورو هیوادونو کې څېړونکو په دې اړه اندېښنه ښودلې چې روسیې د واکسین د ازمایښت درېیمه مرحله چې د یو واکسین د مؤثریت د تثبیت لپاره وروستۍ ده له پامه غورځولې. د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دغې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دغه پیښه پرون د امریکا په فلوریدا ایالت کې شوې ده. د اف بی آی یو مامور مایکل لیورک پرون په میامی کې وویل تورن کس د خپل کور له داخله د دې ادارې په مامورینو ډزې وکړې چې په متقابلو ډزو کې خپله هم وژل شو. د وژل شوي تورن کس هویت نه دی په ډاګه شوی. او د یخ پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون پریکړه کړې چې د 2021 کال نړیوالې لوبې د لیتوانیا په پلازمینه ریگا کې ترسره شي. دغه پریکړه وروسته تر دې وشوه چې بلاروس تیره میاشت په ګډه د دغو لوبو له کوربتوب څخه محروم شو. د یخ پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې ویلي د سلواک جمهوریت او ډنمارک هم د دې لوبو ګډ کوربتوب ته وړاندیز کړی و، خو دوی د کرونا د وبا خطرونو ته په پام دغه غوره وګڼل چې ټول لوبغاړي په ریگا کې دغه لوبې ترسره کړي. په پام کې ده دغه نړیوالې لوبې د روان د کال په می او جون میاشتو کې ترسره شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفی یو. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه وو. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 3. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه وو. او هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21.3.
خبرونه مو واوریدل. کولای شئ خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د انتخاباتو سیستم او ترسره شوي انتخابات له نیمګړتیاو ډک بللي. خو د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي بیا وایي
انتخابات ریاست جمهوری 1398 یک انتخابات کاملا شفاف نسبت به تمام انتخابات گذشته بود.
په کابل کې تر پرونیو بمی چاودنو وروسته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وایي طالبان اکثر د هدفي وژنو مسؤول دي.
امروز متاسفانه بیشترین معلومات عملی امیر میگه که این کارها توسط طالبان صورت میگیره.
امریکا د روسیې د حکومت لخوا د مخالف سیاسي مشر الکسی ناوالنی په نیولو باندې جدي اندېښنه ښودلې ده. د ولسمشر ویان دی جین ساکی ویلي
We are deeply concerned by Russian authorities' efforts. Decision I should say.
موږ د روسي چارواکو هڅو یا پریکړو په اړه جدان اندېښمن یو چې مخالف سیاسي مشر الکسی ناوالنی بندې کړي او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
زه یو کال کیږي چې زه دلته د خیاطي استاد کوم او یو شلتنه میم شاګردان دي فیلم لپاره.
بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا څارونکو ادارې سیګار په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د انتخاباتو سیستم او ترسره شوی انتخابات له نیمګړتیاو ډک بللي او وایي په تیرو 19 کلونو کې نړیوالې ټولنې څه باندې $1 میلیارد په دې هیواد کې پر دواړو پروسو لګولي خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. سیګار په دغه راپور کې په دې اړه چې د افغانستان د انتخاباتو له پروسې د متحدو ایالاتونو د پالیسۍ لپاره څه ډول درس اخیستل کیږي د اتو مهمو مسلو یادونه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اوسنی چارواکي وایي د 1999 کال د ولسمشري انتخابات یې د مخکینیو په نسبت په ډیر شفاف ډول ترسره کړي او د نویو لپاره هم تیاری نیسي. نور تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې اورو.
سیګار په دې راپور کې چې پرون سیشن به خبر کړی وای متحده ایالات په افغانستان کې انتخاباتو اته درسونه اخلي. په دغه راپور کې دغه درسونه د دې لپاره پنه خښوي چې د متحده ایالاتونو په پالیسیو کې ورته پام وشي او همي په اساس د انتخاباتو د ملاتړ په برخه کې اقدامات وشي. سیګار وای د امریکا د متحده ایالاتونو د الیکټر لګ شپږ سوه شل میلیون ډالرو په ګډون نړیوالې ټولنې له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې د اوو ترسره شویو انتخاباتو په ګډون د انتخاباتو د سیستم د ملاتړ لپاره له دې هیواد سره د $1.2 میلیارد مرستې کړي خو په دې برخه کې د امریکا حکومت له خپلې پانګونې ډېره کمزورې نتیجه ترلاسه کړې ده. سیګار وای لیدل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو اړوند ادارې نه دي توانېدلې چې د انتخاباتو لپاره د باور وړ تیاری ونیسي، هغه مدیریت کړي او انتخاباتي لانجې هوارې کړي. سیګار د 2004 کال انتخابات نسبتا ښه بللي خو وایي چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه تر اوسه پورې کمزوري دي چې دا مسله د دې سبب شوی چې پر حکومت د خلکو اعتماد زیانمن شي. د سیګار د دغه راپور په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو نظر واخلو خو د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ پرته له دې چې د سیګار د موندنو په اړه خپل غبرګون وښیي وویل چې دوی وروستي د ولسمشرۍ انتخابات د مخکنیو هغو په نسبت په ډېره شفافه توګه او لږ لګښت ترسره کړي دي.
انتخابات ریاست جمهوري 1398
1399 لمریز کال د ولسمشری انتخابات ټولو هغو په پرتله شفاف او په کابل کې میشت نړیوالې ټولنې هم دا تایید کړه چې دا انتخابات د ټولو پخوانی هغو په پرتله شفاف او کم لګښت پرې وشو
نسبت به انتخابات گذشته داشت.
خغلی ننګ دی ولسمشری د ترسره شوی انتخاباتو د شفافیت او خو ترسره کولو خبره کوي خو عملا لیدل شوی چې دغه انتخابات لډی رستو سره املول. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار اداره سیګار په دغه راپور کې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمزوري مشرتابه د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په پروسه کې د ډیرو نیمګړتیاو په انتخاباتو کې د لاسوهنې بې نظمیو او درغلیو په ګډون امنیتي ستونزې هغه نور درسونه بولي چې د افغانستان د انتخاباتو له پروسې اخیستل کېدای شي. سیګار وای کته هم د انتخاباتو لپاره امنیت په ټوله کې له امنیتي وضعیت سره تړلې خو له 2004 کال وروسته دواړه مخ په خرابېدو دي او زیاتوي د امنیت د خرابېدو له امله د رای ورکولو ډیر مرکزونه د انتخاباتو په ورسته تړل شوي. د انتخاباتو په تړاو طالبانو حملو ته زور ورکړی او د امنیو زیاتوالی هم د دې سبب شوی چې په ډیرو سیمو کې د نوملیکنې پروسې سرته ونه رسیږي او هم لږ کسان په انتخاباتو کې ګډون وکړي. سیګار وای دغه وضعیت په پام یوازې نا امنی د دې سبب شوی چې د انتخاباتو مشروعیت زیانمن شي. سیګار د افغانستان د انتخاباتو په پروسه کې د نیمګړتیاو په اړه دغه راپور داسې مهال خپروي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په روان 14 کال کې څلورو انتخاباتو ته تیاری نیسي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي معلومات ښیي چې وروستی هدفی وژنې د طالبانو کار دی. ښاغلی عبدالله د دې شورا د ښځو چارو کمیسیون د پرانیستې په غونډه کې پرون وویل د مدني فعالانو او خبریالانو وژلو دوام د اندېښنې وړ دی خو طالبانو بیا په ظلونو په دې ډول وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
په دوه کې د سولې خبرو د دویم پړاو لپاره دوه په کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو لزیاتې دورسته پر طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې نیوکه مخ په زیاتې دودي. تازه د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د معلوماتو پر بنسټ د هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، هغه خبره چې طالبانو تل رد کړي. خغلی عبدالله نن د سې شنبې په ورځ د دې شورا د ښځو چارو کمیسیون د پرانستې په غونډه کې پر دې ډول وژنو اندېښنه وښوده.
متاسفانه معلومات خی چې دا کارونه د طالبانو لخوا کیږي. د خبرو مذاکره میز معلوم دی، د افغانستان پلاوی هلته دی، هغه ځای دی چې هر باس او هر غوښتنه دوی لري باید هلته وایي
هر چیز چې میخواد.
د ملي مصالحې عالی شورا ټینګار کوي چې هیڅ یو لور نه شي کولای چې په زور او تاوتریخوالي کولو سره خپل غوښتنې پر نورو وتپي. ښاغلی عبدالله زیاتوي د افغانستان خلک دې پایلې ته رسیدلي چې جګړه د هر لار نه ده، او هر لوری چې د جګړې د دوام لامل وي باید مسؤلیت او بدې پایلې هم ومني. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دا ډله هیڅ وخت ملکي وګړي موخه نه ګرځوي. له دې وړاندې امریکا اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي، ځینې اروپایي هیوادونو لکه آلمان او فرانسې په یو ګډه اعلامیه کې طالبان د هدفي وژنو د زیربناو په ورانۍ او د تاوتریخوالي په دوام تورن کړي وو. دوی دوه ورځې وړاندې په یو اعلامیه کې ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي دوام نړیواله ټولنه غوسه کړې ده، خو طالبانو بیا د دې اعلامیه په ځواب کې د مدني فعالانو، خبریالانو په وژنه او د زیربناو په ورانولو کې خپل لاس لرل رد کړل. د ملي مصالحې عالي شورا د ښځو چارو کمیسیون داسې مال پرانیستل کېږي چې د دې کمیسیون یو شمېر غړو له ښاغلي عبدالله غوښتي چې د سولې په خبرو کې د ښځو ونډې ته پام وکړي او تر خوا یې د لنډمهالې یا موقت حکومت په اړه بشپړ وضاحت ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
امریکایي خبرونه ډیفنس پوسټ په افغانستان کې د بمی حمله پر زیاتې دوه لیکنه خبره کړې چې د افغان او امریکایي چارواکو اندیشنې پارولې دي. پرون سیشن په کابل کې د یو لړ بمی چاودنو په نتیجه کې لږته لږه دوه کسان ووژل سول، او په بل پیښه کې په پروان کې د پولیسو یو موټر د بمی حمله ښکار سو. د خبرونه په لیکنه دا حمله هغه هم تر ډیره په کابل کې داسې محل کېږي چې د طالبانو او دولت مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوخت دي، خو دغه مذاکرو دویم پړاو چې د جنوري له 15 پیل شوی ورو مخته ځي. د ډیفنس پوسټ د مطلب په حواله د امریکا د نیو ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ پر لاسلیک شوې موافقې به بیا کتنه وکړي. د بیا کتنې موضوع وروسته له هغې پورته سوه چې وسلول طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتولو تورن سول. امریکایي ورځپاڼې سټارس اینډ سټرایپس په خپله پرونۍ ګڼه کې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې په کابل کې د ناټو د مرکز د هوایي ځواک دوه ډاکټرانو او یوه روغتیایي کارکوونکي ته د کورونا وایرس په وړاندې د دوی د غوره مبارزې له کبله د برونزو میډالونه ورکول سوي دي. د نټو په دغه پوځي مرکز کې د دوبی پر مهال 10% کسان په کورونا وایرس سخته وو. ډګروال کاتلین شر، ډګروال کاتی کوبل او برانډن هوکنبرګر په جنوري میاشت کې دغه میډالونه ترلاسه کړل. هوکنبرګر په ټلیفوني مرکه کې ویلي کله چې په جون میاشت کې د کابل په زرغونه ساحه یا گرین زون کې د ناټو مرکز ته ورسید د کورونا وایرس مثبتې پیښې په کې له 150 تر 300 پورې وي، خو د جولای میاشتې په نیمایي کې د اخته کسانو شمېر له 160 تر 200 پورې زیات سو. د سټارس اینډ سټرایپس ورسپنې په لیکنه شاوخوا 25 شدید ناروغان د اړتیا له مخې په جرمني کې په امریکایي روغتونونو کې بستر سول، او 150 نور ناروغان چې وضعیت یې ثابت و هم له افغانستانه وایستل سول. امریکایي چارواکو په افغانستان کې په کورونا وایرس د خپلو پوځیانو د اخته کېدو په اړه د دفاع وزارت یا پینټاګان د لارښود له مخې له څه ویلو ډډه کړې، خو په تېرې دوبی کې د هوایي ځواک په یو اعلامیه کې د کورونا وایرس د خپرېدو موضوع ته اشاره سوې وه. د رسمي ارقامو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 15,104 اویا شول کېږي، خو روغتیایي متخصصان فکر کوي چې واقعي شمېر به تر دې زیات وي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان بانک وایي دغه بانک یو شمېر پخوانیو چارواکو د خپلو کارونو په لومړیو شپږو میاشتو کې د خپلو ځانونو لپاره پورونه دوه برابره کړي او تر دې دمه یې خپل پورونه هم نه دي ادا کړي. د دې بانک مسؤلینو ویلي د افغانستان بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر، د بانک پخوانی دوه مرستیال محمد قسیم رحیمی، او دغه شان د بانک د تدارکاتو پخوانی عامر عباسین مل د افغانستان بانک پوروړي دي. خو دغه بانک یو شمېر پخوانی مسؤلین وایي د افغانستان بانک د مقررې پر بنسټ پور اخیستی، خو د قانون پر خلاف دوی له دندو لیرې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان بانک د دې بانک یو شمېر پخوانی مسؤلین تورن کړي چې د کار په لومړۍ شپږو میاشتو کې د خپلو شخصي استفادو په هدف د پور اندازات به برابره کړي او اخیستي پورونه یې لا نه دي خلاص کړي. د دې بانک لوري په خبره شوی اعلان کې راغلي دي چې د افغانستان بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر، د دې بانک پخوانی دوهم مرستیال محمد قسیم رحیمی، او د تدارکاتو پخوانی امیر عباسین مل هغه کسان دي چې لدی بانک د زنونو لپاره د جایداد د خستو په هدف لسګونه میلیون افغانۍ پورونه اخیستی دي. خو خاغلی رحیمی ویلی چې د قرضې اندازه دو برابر شوی نه ده او دا تور بی بنسټه ده
دا چې ګوندی پخوانی رهبری د پور اندازه دو برابر کړي دا د لامل پلاوی صلاحیت نه دی. د پور د اندازې معلومول د افغانستان بانک د عالی شورا په صلاحیتونو کې راځي. دا مسایل ناسم او له حقیقت لري دي. اداري پلاوی هیڅکله نشي کولای چې د خپلې غوښتنې پر بنسټ په پور کې زیاتوالی راولي.
د افغانستان بانک په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې د بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر چې اوس مهال په انګلستان کې دی د کور د اخیستنې په هدف یې له بانک دیارلس میلیون افغانۍ پور اخیستې خو د ځمکې قباله او جایزه بیه یې نه ده وړاندې کړې. د افغانستان بانک دغه شان ویلي چې د بانک د تدارکاتو پخوانی امیر عباسین مل له دې بانک څوارلس میلیون افغانۍ او د بانک پخوانی دوهم مرستیال محمد قسیم رحیمی هم له بانک د کور د اخیستو په هدف پور اخیستی خو رقم یې نه دی ښودلی. په دې اعلامیه کې راغلی دی چې د بانک د سرپرست او دوهم مرستیال په سلو کې پنځوس پور د دوی له تقاعده ګرځول شوی دی. د افغانستان بانک مسؤلینو دغه شان ویلي چې د دې بانک یو شمیر نورو پخوانیو بیلابیلو مسؤلینو هم له دې بانک پورونه اخیستي. د افغانستان بانک پخوانی سرپرست واحد نوشیر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه خو عباسین ملو ویل چې د بانک د مقررې پر بنسټ یې له بانک پور اخیستی خو د قانون خلاف له دندې لرې او څرنوالۍ ته معرفي شوی دی.
د بانک د مقررې پر بنسټ مې د کور د اخیستو په هدف له بانکه د پنځلس کلونو لپاره پور اخیستی و چې باید له میاشتني امتیاز مې په قسطوار ډول د پنځلسو کلونو په موده کې ګرځول شوی وای. ما پور هغه وخت اخیستی و کله چې خلیل صدیق د بانک رئیس و نه د ښاغلي نوشیر د سرپرستۍ پر مهال.
له دې وړاندې د افغانستان د مرکزی بانک د پخوانیو چارواکو لوري د دې بانک د ټولو څارونکي اصیل ګل توتاخیل د پنځوس زره میاشتني امتیاز او د غشان د کور د اخیستو لپاره د بانک د مقررې خلاف د پور په اخیستو تورن شوی و خو د افغانستان بانک ویلي چې ښاغلي توتاخیل د کور د اخیستو په هدف له بانک پور نه دی اخیستی. په افغانستان بانک کې فساد په دې وروستیو کې یو د پام وړ خبر دی. د دې بانک سرپرست اجمل احمدی هم ونه توانېده چې له ولسي جرګې د باور رایه واخلي خو نږدې دوه میاشتې کېږي چې د ولسي جرګې د پریکړې خلاف د بانک د سرپرست په توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د روسیې د محکمې هغه پریکړه وغندله چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی ته د درنیمو کلونو بند سزا ورکړې ده. ناوالنی چې په جرمني کې تر درملنې وروسته موسکو ته له رسیدو سره سم نیول شوی تورن شوی و چې د مخکینی تعلیقي بند له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. نور تفصیل د نوریاس نوری په دغه راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د روسیې د محکمې دغه پریکړه وغندله او د روسیې له حکومت یې وغوښتل چې الکسی ناوالنی د سمدستي او له قیدو شرط پرته خوشي کړي. ښاغلی بلنکن په هغه بیان کې چې پرون د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خپور شوی دغه راز د روسیې له حکومت غوښتي دي چې خپل هغه نور په سلګونو وګړي چې په وروستیو اونیو کې د بیان او د سوله ییزو لاریونونو په ګډون د خپلو حقونو د کارولو په خاطر په غلطه نیول شوي خوشي کړي. د موسکو د محکمې قاضي د ناوالنی هغه درې نیم کلن تعلیقي بند چې نوموړی په 2014 میلادي کال کې پرې محکوم شوی و په تنفیزي بند بدل کړ. یعنې نوموړی به د دې بند پاتې موده په زندان کې تیروي. د محکمې په پریکړه کې دغه راز ویل شوی هغه موده چې ناوالنی په خپل کور کې نظر بند و هغه په بند کې حسابیږي او په دې توګه د هغه درې نیم کلن بند دو کالو اتو میاشتو ته راکم شوی دی. د بشري حقونو لپاره د اروپایي محکمې هغه مهال د اختلاس په تور د ناوالنی محکومېدل غیر قانوني بللی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د دې محکمې دریس ته په اشاره ویلي چې ناوالنی ته دغه سزا غیر قانوني او پر سیاسي انګیزې ورکړل شوې ده. بلنکن ویلي لکه څنګه چې د بشري حقونو اروپایي محکمې مخکې ویلي و په دغه سزا سره د ناوالنی حقونه تر پښو لاندې شوي او هغه پر سیاسي پلورالیزم یا سیاسي تنوع یو ګزار دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب هم په یو ټویټ کې دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا د دې ښکارندوی کوي چې روسیه د هغې ابتدایي ژمنې په پر ځای کولو کې پاتې راغلې چې د نړیوالې ټولنې هر مسؤل غړی باید پر ځای کړي. ناوالنی پرون د ورځې په پیل کې د محکمې په جریان کې یو ځل بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې د ده په مسموم کېدو کې لاس درلود. ناوالنی چې پر زهرجن ګازو مسموم شوی او د درملنې لپاره جرمني ته تللی و، د جنوري په 18 موسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. د هغه د نیول کېدو په وړاندې په روسیه کې پراخې مظاهرې وشوې چې له 4000 زیات کسان پکې ونیول شول. د دې ویره شته چې د محکمې دغه پریکړه به بیا د ناوالنی پلویان واټونو ته راوباسي.
ستاسو له پیغامونو
قهرمان د لوګر ولایت حاضر سوال د منګل د لوی کلی وسیدن کې اماره دولت ته دا غوښتنه ده چې په دې کې سیلابونه راغلي دي او دا روپۍ مې سره واره کړې وي چې کامي خلکو لپاره غریبانو لپاره دا پیسې د یادې زورواکو ته لاسو ته ورغلي دي. د مظلوم غم نه خوري روپۍ په خپل مابین کې نیمه کې او د مظلوم حق خوري. وسلام په احترام
دا ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه هم بعد سلام مې ورور دا پیغام دی. دا مرش شراوزی د مسکینانو فعال د ماجورو په سر باندې ورور دا د خپل د خدای ورور د مشران سر په ګرځي چې دا اوس کم خلک وړي څوک خوري څوک دا کوي. ورور موږ دا درې کال کې د روزګان د ولایت د راوت ولسوالۍ سره مجبور شوی دی چې ګو د لاس خپل دا درې کال کې ورور خپل دنیا یو خاصن ولاګه ژوند دی. ورور دا هغه خلک کول خوري چې نه سره کیږي نه پسې ورور شه موټر لري شه دکان لري دا مسکینان ته تر اوسه پورې د خپل سرګو مزګینو چې شی بلند راځي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس هم لنډو خبرونو ته غوږ ونیسئ. د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د دغه ولایت پر شلتن ولسوالۍ د پاکستان د پوز له لوري د توپونو بریدونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. هغه د تلفاتو اندازه ونه ویله خو ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غرنیو او لورې پرتو سیمو د درنو توپونو شاوخوا اویا ګولۍ راویشتل شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پر وایي د طالبانو بریدونه باید هر څومره ژر چې وي ودرول شي. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر اندریس فون برانت سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون وایي هدفي وژنې او پر ملکیانو حملې باید سمدستي پای ته ورسول شي. دغه کمیسیون پرون ناوخته په خپله ټوټر پاڼه